آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چروغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن شنبه ده، د 1400 کال د قوس د میاشتې 24مه ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 15مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو خوشي څرګنده کړې، او وایي چې دا کار د خپل ګوند او د حکومت یو مهم ګام دی. هغه زیاته کړه چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په شروع کولو کې رول لري، او د پاکستان په مرسته به د دسمبر په 12مه د امریکا او د طالبانو ترمنځ به خبرې اترې کیږي. هغه په پېښور ښار کې پرون یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې امریکا به له مخې موږ ته ویل چې نور څه وکړئ، خو اوس راته وایي چې د طالبانو سره مو خبرې اترې را وکړئ.
وہی امریکہ جو ہمیں ڈومور کہہ رہا تھا، آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں ہماری بات چیت کروا دو طالبان سے. میں جب کہتا تھا کہ بات چیت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو مجھے طالبان خان کہتے تھے.
حقدا هم ویل چې همیش رئیسی به دا خبره کوله چې د افغانستان د مسلې حل خبرې اترې دي، او لدې خبره لکبل به ماته د طالبان خان نوم راکړل شو. صدر اعظم عمران خان وویل ک په افغانستان کې سوله وي نو پېښور ښار د مرکزی آسیا د پنګاچونی په مرکز به بدل سي. عمران خان وویل چې امریکا اوس زموږ دریز خپل کړی دی، او د امریکا حکومت او طالبانو ترمنځ به د دسمبر په 12مه خبرې اترې کیږي. دغه په کول د خبرې به نتیجه ورکړي. د افغانستان، چین او د پاکستان د بارونو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه نن د شنبه پورس په کابل کې جوړیږي. په دغه غونډه کې به په سیمه کې پر سولې، سیمه ییز همکاري او له تروریزم سره په مبارزې خبرې اترې وسي. د بلوچستان صوبې په جنوب کې د پاکستان په سرحدي ځواکونو باندې یو برید سوی، شپږ سرتیري پکې وژل شوي دي، او د پوځ یو افسر په ګډون د سرحدي ځواکونو څوارلس سرتیري زخمي شوي هم دي. په ځوابي برید کې څلور بریدګر هم وژل شوي دي. برید زخمیان د هلیکاپټر د لارې کوټې ته انتقال شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې ویل دي چې د سرحدي ځواکونو یوه قافله په لار وه چې د سړک د غاړې ماین پرې وچاود. د دې چاودنې په نتیجه کې شپږ تنه ځای پر ځای ووژل سو، او څوارلس تنه نور زخمیان بیا د اغزي د تربت ښار ځایي روغتون ته انتقال شول. د دې برید ذمواري د بلوڅانو د وسلوالو ډلو بی ایل ایف، بی ایل ای او د بلوڅانو ازادۍ غوښتونکي ځواک لخوا منل شوي ده. د بلوچستان په شمالي ولسوالیو تربت، اواران، ګوادر او پنجګور کې له دې مخې هم په سرحدي ځواکونو داسې بریدونه کیږي چې له امله یې ګڼ شمېر د پاکستان د پوځ سرتیري وژل شوي دي. د ژورنالیستانو د ژغورنې کمیټې یا سی پی جی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د ژورنالیستانو د نیولو، ډارولو او وژلو لړۍ پیل شوې ده، او په 2018 میلادي کال کې یې کچه نوره هم لوړه شوې. د رپورټ تفصیل له شکوله رحیمزی څخه اورو.
په رپورت کې راغلی دی د سعودي عربستان، اریتریا، تانزانیا، ایتوپیا، کینیا او چین په شمول ژورنالیستان نیول شوي او ځورول شوي دي. په اریتریا کې دا وخت 14 ژورنالیستان په زندانونو کې پراته دي. په رپورت کې راغلی دی وروسته له هغه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې د انتخاباتي کمپاین په وخت یو شمېر امریکایي تلویزیوني شبکو او ورځپاڼو لپاره کاذبو خبرونو اصطلاح استعمال کړل، په نړۍ کې د آزادو ژورنالیستانو د نیولو او ځورولو پېښې هم زیاتې شولې. ټرمپ په دې باور دی چې دوی ډېر دروغجن خلک دي. د امریکا د ټایم مجلې د خپلې تازه غنې په لومړی مخ د وژل شوی سعودي ژورنالیست جمال خاشوخچی او څو نورو وژل شوو ژورنالیستانو ګډ تصویرونه چاپ کړي دي، او لاندې لیکل شوی دي چې د رښتیا او حق ویلو په جرم پنه شول. اشخلا رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا او د ترکیه جمهور رئیسانو د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې یو بل سره ټلیفون باندې خبرې کړې دي چې انکاري اختار ورکړی چې په سوریه کې به د داعش پر ضد په جنگ کې د واشنگتن په یو ملاتړي ډلې برید وکړي. د ترکیه د حکومت مامورینو ویل دي چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې په اړه د یو بل سره په ګډ کار کولو رضا سوي دي. دواړو جمهور رئیسانو په داسې حال کې دا خبرې کړي چې ترکیه د سوریې په سرحد خپل پوځي ځواکونه ځای پر ځای کول شروع کړي. له دې مخکې اردوغان د سه‌شنبې په ورځ ویل چې د کوردانو ملیشه ځواک وای پی کې جی پر ضد به په یو څو ورځو کې پوځي عملیات شروع کړي. د سوریه کوردانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د جمعې په ورځ د څو ورځو جګړو وروسته د سوریه په ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې وروستی ښار هم نیولی دی. د سوریه فعالینو پر وینا د اسلامي دولت د ډلې یادایش څخه د هیجن په نامه د غشار نیول د دغه سخت ریز ډلې ته یو سخت گزار غړل کیږي، ځکه چې د غشار د عراق پولې ته چیرمه د سوریه په ختیځ کې د داعش وروستی مرکز وو، خو لا هم د دې ښار په شاوخوا کې یو شمېر کلي د داعش تر ولکې لاندې دي. د کردانو پر مشرۍ د سوریه د ډیموکراټ ځواکونه چې د امریکا متحدایالات ملاتړ کوي د سوریه په درزور ولایت کې د درو میاشتو راهیسې د هیجن ښار د نیولو لپاره په جګړه بوخت وو. بلې خوا په برتانیا کې میشت د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي د سوریه ډیموکراټیک ځواک هیجن د جمعې په ورځ په سهار وختي له جګړې وروسته په داسې حال کې ونیوه چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي ځواکونو ملاتړ هم ورسره و. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پامکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. په کندوز کې یو شمېر موټروانان او سوداګر وایي چې دولتي مامورین ترې په شیرخان بندر کې له هغو څخه زیاتې پیسې اخلي چې د ښاروالۍ لخوا تعین سوي دي. په دې باره کې خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ رالېږلی.
د کندوز یو شمېر موټروانان او سوداګر ادعا کوي چې په شیرخان بندر کې ترې پولیس او د ښاروالۍ مامورین له هغې زیاتې پیسې اخلي چې د ښاروالۍ لخوا تعین شوي دي. دوی زیاتوي چې که پیسې ورنکړي ستونزې ورته جوړوي او له کاروباره پاتې کیږي. د کندوز شیرخان بندر په سیمه کې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د امو پر سیند د پلو جوړېدو وروسته له دغه بندر څخه ترانزیټي سوداګریزو مالونو وړل راوړل زیات شوي وو. له تاجکستان څخه د تیلو واردولو هم د دغه بندر ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. درې کاله وړاندې کله چې وسلوالو طالبانو کندوز سقوط کړ، د شیرخان بندر له لارې د سوداګرۍ کارونه ټکنی شول او له کندوز څخه سوداګرو خپلې سرمایې وویستې. اوس یو شمېر سوداګر او د لویو لاریو موټروانان ادعا کوي چې د شیرخان بندر په سیمه کې ترې دولتي مامورین او پولیس تر هغې زیاتې پیسې اخلي چې ورته ټاکل شوي دي. یو تن سوداګر سید جلال چې د شیرخان بندر له لارې تجارتي توکي وړي راوړي داسې وایي:
اخوزیوی است چې د شیرخان بندر مو همیشه به داسې پنج نارم میکنی و یا که زو شرولی شیرخان بندر غیر قانوني از ما اخوزی میگیره.
په شیرخان بندر کې ورڅخه د دغه سیمې خاروالی غیر قانوني پیسې اخلي. کله چې تجارتي مالونه یو ولایت ته داخليږي هلته خاروالی حق لري چې پیسې واخلي، خو دلته یې غیر قانوني اخلي. اوس مهال له شیرخان بندر څخه یوازې تعمیراتي سیخونه او سیمټ واردېږي، خو دغه سوداګر وایي چې که له دوی څخه غیر قانوني پیسې وانخیستل شي د سوداګریزو موادو نرخونه هم یو څه کمیږي. د سوداګرو د اتحادیې مسؤول شمس الله د غیر قانوني پیسو اخیستو په اړه داسې وایي:
ښاروالي غیر قانوني میگیره، خواست ما از ولایت همیسته که از یا جلوگیری کنه، ولی ما گفتیم
ښاروالي له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي. دوی څو ځل شکایت کړی، له ولایت څخه هیله کوي چې د دغو غیر قانوني پیسو اخیستو مخه ونیسي، خو فکر کوي چې د ولایت پاملرنه ورته کمه ده. مرکز باید د سوداګرو دغو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د سیمې موټروانان هم وایي چې له شیرخان بندر څخه د سوداګریزو موادو وړل راوړل کم شوي دي، نو ځکه هر دولتي مامور چې موظف وي له سوداګرو او موټروانانو زیاتې پیسې اخلي. په شیرخان بندر کې دولتي مامورین له موټروانانو او سوداګرو څخه د اضافي پیسو اخیستو په اړه څه نه وایي، خو مخکې له دې هم سوداګرو ورته شکایتونه درلودل. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او د هم نړیوال رپورټونه: پولیس د فرانسې په ختیځ کې د کریسمس په بازار کې د حمله کوونکي د وژلو څخه یوه ورځ وروسته د نورو مشکوکو کسانو پسې ګرځي چې د اسلامي دولت ډله بې له دې چې شواهد وړاندې کړي او د سې شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت مني. په دغه حمله کې لږ تر لږه درې تنه وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وه چې هېواد یې د غم په ټغر کښېنوه. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له پاریس څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
څانروال ریمی هڅه د جمعې په ورځ د جنایتکار د دوه ورځني تعقیب تفصیل ورکړ چې د سټراسبرګ په سیمه کې د پولیسو په ډزو کې شریف چیکارټ وژل شو. هغه په همدې سیمه کې لو شوی و.
C'est comme je vous l'ai dit, une patrouille de police qui a remarqué à 21h, marchant rue du Lazaret, un homme, un individu, dont le signalement pouvait correspondre à l'auteur des faits.
هڅه ولې دوه محلي شاهدانو د یو کس له لیدون نه وروسته پولیسو ته معلومات ورکړل چې د جنایتکار د تعقیب په وخت کې خپور شوی عکس د چیکارټ سره سر لګاوه. د پنجشنبې په ورځ په محلي وخت د ماښام په 9 بجو د پولیسو ګزمې یو کس ولیده، کوشش یې کاوه چې یوې ودانۍ ته ننوځي او په خپله یې معلوم کړه. دغه کس را وګرځېده او ډزې پیل کړلې او پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژه.
L'enquête va désormais se poursuivre afin d'identifier d'éventuels complices ou co-auteurs susceptibles de l'avoir aidé ou encouragé dans la préparation de son passage à l'acte.
هڅه وایي د تروریستانو په باره کې تحقیقات روان دي چې د پنجشنبې د ورځې د کرسمس د مارکیټ په ډزو کې احتمالي مشکوک کسان معلوم کړي. دوی د چیکارټ د کورنۍ د 4 غړو په ګډون څه باندې 6 تنه توقیف کړي دي.
Ce n'est pas la revendication totalement opportuniste de Daesh qui change quoi que ce soit. Il y avait ici un homme qui a nourri en son sein le mal.
دسلامي دولت ډلې وویل چې کارټ په اصطلاح د دوی یو له عسکرو نه و، مګر د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریسټوف کیسنر د جمعې په ورځ د نوي مارکیټ د پرانیستلو په وخت کې دغه ادعا رد کړله او وایي چې کارټ دغه ناوړه عمل دننه په خپل ځان کې پیدا کړی و. د سټراسبرګ اوسیدونکی چې کارټ چې مراکشي ریشه لري پراخه جنایي ریکارډ یې درلود چې آلمان او سویټزرلینډ پورې رسیږي چې ډېر ځلې د بند سزاګانې ورباندې خېژول شوې وې. فرانسې دا د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی و چې افراطي نظریات یې درلودل.
Je sais qu'il est mort et je ne vais plus à me dire est-ce qu'il est derrière moi ou caché dans un coin. Maintenant on peut sortir et l'esprit libre et plus être angoissé.
د سټراسبرګ تجارت ډېر تاوان ولیده. ډېرو محلي کسانو ویلې دوی د آرامۍ احساس وکړ چې چیکارټ وژل شو. یوې ښځې د فرانسې راډیو ته وویلې دا له هغه نه وېرېدله، لا تر اوسه پټېدله او ګزار کولو ته چمتو وه، مګر دغه پیټه یې له اوږو نه لرې شو. پولیسو د اتلانو په حیث وستایل شلو چې چیکارټ یې زر پیدا کړ، مګر د دوی استازي وایي پولیس په دې وروستیو هفتو کې د فرانسې د حکومت ضد احتجاجونو ستړي کړي. ځینې مظاهره چان وایي دوی به بیا لارو کوڅو ته راووځي چې د حکومت د اصلاحاتو پروګرامونو او د قیامتونو په لړېدو باندې به احتجاج وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، 2013 کال د فضایي سفرونو او اکتشافاتو بوخت کال و. ناسا په مریخ کې څېړنې وکړې او چین د سپوږمۍ تیارې برخه ته سپوږمکۍ ولېږله. نړیوال فضایي سازمان خپل شلمه کلیزه ولمنځله او د سپیس اکس په نامه کمپنۍ فضا ته د سپوږمکیو په لیږلو کې خپل ریکارډ مات کړ او ساینس پوهانو په یوې سیاره کې اوبه پیدا کړې. پام وکړئ، رپورت.
4 3 2 1 0
انسانانو په 2013 کال کې د ستورو په تړاو مهم ګامونه واخیستل. په دې کال کې میلیاردر ایلیون موسک لخوا جوړې شوې شخصي فضایي کمپنۍ سپیس ایکس فضا ته د راکټونو د توغولو په برخه کې ریکارډ جوړ کړ. دې کمپنۍ فضا ته 19 ځله سفینې ولېږلې او په یوې کې نړیوال فضایي سټیشن ته 2 انتقال کړل. ټاکل شوې ده یاده کمپنۍ د روان کال تر پایه 3 نورې سپوږمکۍ فضا ته واستوي. سپیس ایکس چې غواړي فضا ته سفر ساده کړي، 3 ځله ورته سپوږمکۍ فضا ته توغولې دي. که څه هم فضا ته سفر ارزانه نه دی، خو حداقل لګښت به ممکن 200,000 ډالره وي، خو دا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هیله څه وخت په حقیقت بدلیږي. په 2013 کال کې نړیوال فضایي سازمان خپل شلم کلیزه ولمنځله. دا د متحده ایالاتونو، کاناډا، جاپان او روسیې او د اروپا د 12 غړو هیوادونو د فضایي سازمان ګډ تحقیقاتي کنسرسیوم دی. خو چین هم په فضایي چارو کې ښکیل دی. امریکا غږ که څه هم په خپلواک ډول د چین د دولتي تلویزیون لخوا خپاره شوي تصاویر نشي تاییدولی، خو په تصاویرو کې لیدل کیږي چې یاد هیواد د جنوري میاشتې په اوږدو کې د سپوږمۍ تیارې برخې ته یو راکټ استبي. دا ګرځنده سپوږمکۍ چې کمره هم لري د کچالو او نخودو او د وریښمو هګۍ له ځان سره لیږدوي، څو معلومه کړي چې د سپوږمۍ په چاپیریال کې د دغو توکو د رشد امکان څومره دی. ناسا په 2013 کال کې مریخ ته خپله پلټونکې سپوږمکۍ واستوله چې دوه کاله وخت ونیو. ساینسپوهان په دې سیاره کې د اوبو د شتون په نښو حیران شول. همدارنګه ناسا په 2013 کال کې په مریخ کې د خپلې سپوږمکۍ د ښکته کېدو شیبه ولمنځله. دا سپوږمکۍ به د دوو کلونو لپاره هلته څیړنې کوي. دې سپوږمکۍ له شپږو میاشتو او شاوخوا 550 میلیونه کیلومتره مزل وروسته د خپل دوه کلن ماموریت په لومړیو دقیقو کې د مریخ له سطحې عکسونه ولیږل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا سنا په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پوځي مداخلې دپاره د امریکا د ملاتړ د پای ته رسولو په اړه یوه پریکړه لیک تصویب کړ. د کانګریس دغه مجلس همداراز په یو بل پریکړه لیک کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچي وژل هم غندلی دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال مایکل براون په رپورټ کې واوري.
په منځني ختیځ کې د امریکا د یو تر ټولو نږدې انډیوال د ترټلو لپاره دوه تاریخي اقدامات وشول. سنا په یمن کې د وژنو او ناخوالو په اړه خپله ناخوښي څرګنده کړه. دا سنا دیموکرات غړي پیټریک لیهی وویل
د سعودي پوځ جنگي جرمونه کوي، دا کار باید موږ پخوا کړی وای. ولې مو وای نور بس.
سنا همدارنګه دا ژورنالیست جمال خاشقجي په وژلو کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان مسؤول وګاڼه. دا سنا په مجلس کې جمهوری غوښتونکي سناتور مارکو روبیو وویل
که د ولیعهد په هکله لږ معلومات هم سړی ولري نو پوه شئ دا امکان نه لري چې هغه ته 12 نږدې کسان په یوه الوتکه کې سپریږي، بل هیواد ته ځي، په یوه قونسلګرۍ کې یو سړی ټوټه ټوټه کوي او مړی لرې غورځوي، بیرته پرواز کوي او ولیعهد یې په اړه هیڅ خبر نه لري.
د ټرمپ ادارې د خاشقجي د وژلو دا مسؤلیت په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې دي. ریاض ځینې خپل سري کسان ګرم بللې دي. سپینې ماڼۍ همدارنګه د واشنګټن او ریاض ترمنځ د پوځي همکارۍ د شلولو پر خلاف په کلکه استدلال کړی دی. دغه پیغام د ځینو سناتورانو په خبرو کې هم ولیدل شو. جمهوري غوښتونکي سناتور جیمز لانګفورډ وویل
But the last thing that we should do
دا ایوا ناغړه کورنۍ جګړه ده. کوم سرګند کړو چې زمونږ لريوالای به د ملکی کسانو ژوند خوندې کړي نو دا سه نه ده.
همدارا سناتور روبی وویل
کتا سو حسین یست او پر اسپانه کې دغه خبره ولولای چې د امریکا سنا پریکړه کړې ده چې د سعودي عربستان ملاتړ پای ته رسوي، نو هغوی به څه فکر کوي؟ مونږ د سولې موافقه ته اړتیا نه لرو، مونږ کولای شو چې اوس دا جګړه وګټو.
سنا دغه اقدام په داسې حال کې وکړ چې د ملګرو ملتونو په مرسته د یمن د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبرونه خپاره شول او هیلې زیاتې شوې چې هغه بشري مرستې ښایي هغه هیواد ته ورسیږي چې ورته سخته اړتیا ده. په ورته وخت کې په واشنګټن کې د سعودي عربستان لپاره یو قوي پیغام موجود و. خپلواک سناتور برني سینډرز وویل
نړۍ ته ووایي چې امریکا به دې ته دوام ورنه کړي چې د مځکې پر مخ تر ټولو ناوړه ناورین یوه برخه اوسي.
د یمن په اړه دغه پریکړه لیک د کانګرس هغه صلاحیت څرګندوي چې امریکا کله په جګړو کې برخه اخیستلی شي. په لنډمهال کې دغه پریکړه لیک ښایي یو سمبولیکه بڼه ولري، ځکه چې د استازو مجلس د کال تر پای پورې د یمن په اړه رایګیری کول رد کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب
جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د یمنیانو د سولې د لومړي پړاو خبرې د پنځشنبه په ورځ په سویډن کې پای ته ورسېدې. په دغو خبرو کې موافقه وسوه چې په مهم بندري ښار حدیده کې به اوربان وسي او بندیان به تبادله سي. د امریکا ژغ د ملګرو ملتونو خبریاله مارګریت بشیر د یمن د ډارونکې وضعې په باره کې رپورټ راکوي او وایي ملګري ملتونه په دې باندې کار کوي چې څنګه دغه ډارونکې بشري حالت پای ته ورسوي چې د کلونو جنګ پیدا کړی دی. دا رپورٹ به اوس واوري.
د یمن په جنگ کې د شامل خواو سره د سویډن له پیتخت ستاکهولم نه بهر د دسمبر د میاشتې د شپږمې نېټې نه را په دوی خوا د منځګړیتوب کوشونه روان و. د یمن د حکومت او حوثي افغانانو ترمنځ د لومړي پړاو خبرو توقع کېدله، مګر اوس ورنه دومره زیاته هیله نه کیږي. شامل خواوو په یوه ډېره مشکله موضوع موافقه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریس وایي
We have reached an agreement on Hodeidah port and city, which will see a mutual redeployment of forces from the port and the city and the establishment of a governorate-wide ceasefire.
موږ د هدیده او د ښار په باره کې موافقې ته ورسېدلو چې له بندر او ښار نه به دواړه خواوې قواوې وباسي او اوربند به وشي. ملګري ملتونه به په بندر کې مخکښ رول ولوبوي او له دې لارې به د بشري مرستو په رسولو کې اسانتیاوې پیښې شي. د ملکیانو تګ راتګ به پیل او د میلیونو یمنیانو په ژوند کې به ښه والی راشي. حوثي یاغیانو دوه کاله هدیده بندر چې پر نفوسه سیمه ده کنټرولوله او د سعودي په مشرۍ ائتلاف کله ناکله بنداوه. دغه نیستي ځپلي هیواد لپاره هدیده د ملا د تیر معنا لري چې د دغه بندر له لارې اویا فیصده خواړه، تیل او دارو درمل واردېږي. ګوتریس وویل هغه کوششونه لا ځای ته نه دي رسېدلي چې د دوه مهمو هوایي میدانونو د بیا پرانستلو او اقتصادي اقداماتو په باره کې موافقې ته د رسېدلو لپاره کېږي چې ویجاړ شوی اقتصاد بیرته په پښو ودرول شي. مګر لا تر اوسه په راتلونکو ورځو کې امکان شته دی، ځکه چې د تړلو دروازو تر شا خبرې روانې دي. موافقه وشوله چې دواړه خواوې به د جنوري د شلمې نېټې پورې په یو بل باندې 15,000 بندیان سپاري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال اندریو ګلمور چې په دې نږدې وختو کې امن ته سفر کړی و امریکا غږ ته وویلې د بندي کېدو شرایط د ویلو نه دي. د بندیانو د تبادلې د خبرونو په اورېدلو سره خوشحاله شو. اندریو ګلمور نو وایي
Very, very important and important not just in terms of the mitigating the suffering of those people held in terrible conditions of detention.
دا نه یوازې د هغو کسانو د کړاوونو د کمولو په لحاظ مهم دی چې په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل شوي، بلکې د باور د پیدا کېدو لپاره هم مهم دی چې غیر مستقیم سیاسي تاثیر لري. د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي چې په تبعید کې ژوند کوي، حکومت چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي ترمنځ جنگ د امن اقتصاد تباه کړی دی او څه باندې 2,000,000 خلک د لوګې په پان ودرولې دي. ملګرو ملتونو له مرسته ورکوونکو هیوادونو نه د بل کال لپاره د 4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده چې د کړاوونو په سپکولو کې مرسته وکړي. پړو کمخ په بشر دوستانه لحاظ طبقه بندي شوی دی او ټول هیواد په 4 درجه ستونزو کې واقع دی. مګر د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارک لوکاک وایي اوس د 1,000,000 خلک په ډیر بد حالات کې دي چې په 15 برخه کې راځي. مارک لوکاک وایي
We have never before documented people in phase 5 in the food crisis in Yemen.
موږ په خوا هیڅکله په یمن کې خلک د خوړو د ستونزې په لحاظ په 15 درجه کې نه وو شامل کړي. په عمومي توګه دغه کسان په 4 ولسوالۍ وو، تایز، سعده، حاجا او هدیده کې اوسیږي، چې په دغو 4 واړو ولسوالیو کې جنگ په زور روان دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ په داسې یوه پریکړه بحث کوي چې په سویډن کې د شوو موافقو ملاتړ وکړي. ملګري ملتونه په نظر کې لري چې بل کال د یمنیانو بله غونډه جوړه کړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
جمهوریت ریاست وایي نن د شنبې په ورځ به په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سولې او تروریزم سره د مبارزې په ګډون په یو لړ سیمه ییزو مسالو باندې خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان دا غونډه مهمه ګڼي. پام وکړئ، په دې حقله له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د جمهوری ریاست دوان مرسل سمیم عارف امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او د چین د بهرنی چارو وزیران به په کابل کې ګډه غونډه وکړي.
دغه درې اړخیزه ناسته په کابل کې ترسره کیږي چې د افغانستان، چین او پاکستان بهرنی چارو وزیران به پکې ګډون کوي او همدارنګه جلالت محمد جمهور رئیس هم پکې وینا کوي. د دې ناستې موضوع سیمه ایزه همکاري ده، سوله او همدارنګه څنګه کولی شو چې د تروریزم په وړاندې یوه ګډه مبارزه او موثره مبارزه وکړو.
افغان حکومت کې دنه یو سرچینې په روانه اونۍ کې خبر اعلان ته د شنبې د ورځې د غونډې په اړه د معلوماتو پر وخت ویل چې د سولې او تروریزم سره د مبارزې د مسلو تر څنګ به د درې هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د کمیدو او د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په لارو چارو هم وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیر یک شنبې په ورځ خبر اعلان سره په خبرو کې د دغې درې اړخیزې غونډې خبر ورکړی او ویلي و چې په دغه غونډه کې د ګډون دپاره د شنبې په ورځ کابل ته ځي. ښاغلي قریشي په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه هم کړې وه.
پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ صاحبان مل بیٹھے.
موږ غواړو چې دا عالی جنابان سره کینی، موږ خو د خبرو زمینه برابرو، فیصله خو به هغوی کوي چې اوس یې ترمنځ اختلافات شته دي. موږ خو د یو همکار کردار تر سره کولای شو او پاکستان دا رول لوبوي. پاکستان د دې لپاره دا رول لوبوي چې دا غنی چې تر هغه چې په افغانستان کې سوله او ثبات نوی ټینګ شوی پر موږ هم اغیز پرې باسي.
هم به متاثر ہوں گے.
د چارو یو شمیر افغان کارپوهان د پاکستان او چین ترمنځ نږدې اړیکو او په پاکستان کې د چین لوی پانګونې ته په کتو دا ګڼي چې بیجینګ په افغانستان کې سوله په خپله ګټه هم ګڼي. د سیاسي چارو یو کارپو انتظار خادم په کابل کې د درې اړخیزې غونډې جوړېدل پس داسې یو وخت کې چې امریکا هم د جګړې پر ځای د خبرو له لارې د افغانستان د لانجې هوارولو هڅې پیل کړي مهم ګڼي او وایي چې افغانستان کې د سولې پرته په پاکستان کې د چین اقتصادي پروژې هم نشي عملي کېدلی.
افغانستان د بحران مسله مطرح کیږي او د سیمه په اقتصاد کې د افغانستان د نقش مسله مطرح کیږي. چین په باندې کویږي چې که څه هم پاکستان د چین لپاره ارزښت لري، ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو پرته په سیمه کې د چین نړیوالې د اقتصادي کم پلان چې نه عملي کیږي. نو ځکه زه فکر کوم چې چین پوهیږي اتلس کاله چې هر څومره تیر شو اوس امریکا د پخوا په څیر باندې نه ده، په جګړې باندې تمرکز نه دی، سوره د ټول طرفونو نه اعلان دی.
د افغانستان د چارو یو بل کارپو پخوانی ډیپلومات پیدا محمد نظری هم د سولې په برخه کې د چین هڅې د امریکا د حکومت د روانو هڅو په مقابل کې نه ګڼي او وایي چې چین هم غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي.
افغانستان د مسلې حل لکه امریکا چې فکر کوي او پرون ور مورز خلیلزاد روسیې ته هم تللی وو، د سیمې د هیوادونو د اجماع پرته یو مشکله خبره ده چې کومر د ایران سره یو موازی سوله وکړي، طالبان روسیې سره جدا، د چین سره جدا، د امریکا د مسایلو کلی د امریکا په لاس کې ده او په هر صورت قلب باید اول امریکا خلاص کی او دغه هم دوه د پاره یو سامانه بولم، یو اقدام بولم، یو مقدمه بولم.
کابل کې د شنبې د ورځې د درې اړخیزه غونډه د چین په نوښت جوړیږي. تیر کال د دسمبر په درېشتمه چین د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو کوربه و، خو هغه مهال په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت کار کوه. خو اوس د پارلماني ټاکنو په پایله کې د صدر اعظم عمران خان د تحریکي انصاف د ګوند په مشرۍ حکومت کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نوي حکومت د جوړېدو وروسته کابل ته هم سفر کړی و. افغانستان ته د شنبې د ورځې سفر په روان کال کې د ښاغلي قریشي دوهم سفر دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.